سلامونه د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته خراغلاست. لمړی د خبرونو لنډیز. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا مرستیال ملا عبدالغنی برادر د دوحې د تړون د کلیزې په مناسبت افغانان صبر ته رابللي او په دې مناسبت غونډې ته په وینا کې له خلکو وغوښتل چې د هیواد د آبادۍ لپاره په هیواد کې پاتې شي. په عین حال کې د طالبانو د حکومت د قانونو او پټرولیم سرپرست وزیر غونډې ته په وینا کې ویل چې نړیواله ټولنه نه غواړي له څو محدودو کسانو پرته نور افغانان په نظام کې شامل وي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا سبا د افغانستان پر وضعیت خبرې کوي. د خبره د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یونما نن په یو ټویټ کې کړی او ویلي دي چې د امنیت شورا د غونډې ته به د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او د یونما د دفتر مشره د بورا لاینز د افغانستان د روان وضعیت په اړه معلومات ورکړي. دا غونډه د افغانستان په وخت د ماښام په 9:30 بجو پیلېږي. متحده ایالاتونه او برتانیا د طالبانو د حکومت پر هغه پریکړه اندېښنه ښودلې چې بهر ته د افغانانو پر تګ ځینې محدودیتونه لګولي او وایي ښایي دا اقدام له افغانستانه د یو شمېر کسانو د ایستلو لپاره د دوی رواني هڅې له خنډ سره مخامخ کړي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د یکشنبې په ورځ وویل افغانان به اجازه ونه لري چې له هېواده ووزي او که د تلو مقصد یې معلوم نه وي او ښځې هم نشي کولی له شرعي محرم پرته له هېواده بهر سفر وکړي. په داسې حال کې چې په اوکراین کې د روسیې جګړه نن شپږمې ورځې ته غځېدلې، راپورونه وایي چې د روسیې پوځ د اوکراین د جنوبي ښار خیرسون په لمنو کې امنیتي پوستې ځای پر ځای کړي او د پلازمینې کیف په څنډو کې هم لوی پوځي کاروان ځای پر ځای شوی دی. د سټلایټ په وسیله په اخیستل شویو تصویرونو کې ښکاري چې د زغروالو ګاډو او توپونو دغه کاروان څه باندې 15 کیلومتره اوږد دی. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلی دی چې دفتر وایي چې ولسمشر اردوغان پر اوکراین د روسیې د یرغل په اړه د بیلاروس له واکمن الکساندر لوکاشنکا سره چې د مسکو نږدې متحد دی خبرې کړي. د دفتر ویلي په دې ټلیفوني خبرو کې نن سهار وشوې د یو اوربند لپاره د اوکراین او روسي چارواکو د تیرې ورځې پر خبرو چې په بیلاروس کې وشوې متمرکز وو. د راپورونو له مخې اردوغان ویلي چې د ناټو د یو غړي په توګه ترکیه به خپلو هڅو ته دوام ورکړي چې دا جګړه بنده شي. انکارا هم دراز ویلي چې له مسکو او کیف دواړو سره به خپلې اړیکې وساتي. پدې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو قربایم. د تخنیکی چارو لارښوونه قادر جلالوف کوي. وړاندې په خبرونه کې د ورځې د مهمو خبرونو تفصیل خبرو. نن دوحې د تړون دوه کاله پوره شول. د طالبانو مشرانو نن په یو خبري غونډه کې په دې اړه څرګندونې وکړې.
ولس مو باید بې حوصلې نشي او د لوی هدف ته د رسیدلو لپاره د صبر او مسلسل کار لاره غوره کړي.
پر افغانانو د طالبانو د نویو محدودیتونو په اړه لغبرګونونو خبرو.
زه فکر کوم چې دا هغه محدودیتونه دي چې طالبان په حقیقت کې د افغانستان خلک غواړي برمته ونیسي.
د نورستان د منډول ولسوالۍ خلک د دولتي ادارو لپاره ودانۍ غواړي.
کماندان امنیت ملي هغوی خلک کورونو کې ناست دی، هماغه ځای نه کارونه ترسره کوي.
د کابل مرکزي سیلو بیا فعالیت پیل کړی.
تقریبا مقدار یو ورځ تر بلې زیاتیږي. انشاءالله امید شته چې شپوره عواید په میاشت او په کال کې ولرو.
د اوکراین د جګړې وروستیو پرمختګونو ته کتنه کوو او په دوهمه نیمه کې نیمه نړۍ او اساسي او بشري حقوق د ازادۍ راډیو پروګرامونه خپرو.
تر دې شیبې
د ازادۍ راډیو خبري ټولګه.
د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا مرستیال عبدالغنی برادر پر اوسنیو ستونزو لاس برای ستونزمن بولی او له خلکو د صبر غوښتنه کوي. خو د قانونو او پټرولیم وزارت سرپرست شهاب الدین دلاور بیا وایي نړیوالې ټولنې د ټول ګډونه حکومت د جوړېدو لپاره د 15 کسانو نوملړ د طالبانو حکومت ته سپارلی دی. د طالبانو د دوو مشرانو نن د دوحې د موافقې د دوهمې کلیزې په مناسبت جوړې شوې غونډې ته ویناوې کولې. د ازادۍ راډیو خبریال په دې اړه نور جزئیات راکوي.
د طالبانو د حکومت د قانون او پټرولیم وزارت سرپرست شهاب الدین دلاور وایي نړیوالې ټولنې د یو ټولګډونه حکومت د جوړېدو لپاره 15 کسیز نوملړ وسپارلی دی. ښاغلي دلاور چنن یې د دوهی د هوکړې د دویمې کلیزې په مناسبت جوړې شوې غونډې ته خبرې کولې. وویل په دې نوملاړ کې هغه محدود کسان شامل دي چې له افغانستانه تښتېدلي دي.
څو خائنانو نه وتلي دي مشران له پنځلسو نه زیات نه راځي. بل څوک دوی نه غواړي چې په دې نظام کې شامل کړي. دوی موږ ته لیست راکړی یول اول اته کسان یې بیا یولس یل اخر پنځلس ته غریبان راغلی.
ښاغلي دلاور په دې اړه نور ډېر جزئیات ور نه کړل، خو موده وړاندې ملي ټلویزیون ته ویلي وو د کسانو کې د محمد محقق، کریم خلیلي، عطا محمد، نور سیما سمر او باتور دوستم په ګډون د یو شمېر کسانو نومونه وو. هاخوا د طالبانو حکومت د رئیس الوزرا مرستیال عبدالغنی برادر وایي د دوهې هوکړه په افغانستان کې د ورانۍ او د وینې د تویدو د مخنیوي لامل شوه او اوس باید ورته احترام وشي. ښاغلی برادر پر اوسنیو ستونزو لاسبری ستونزمن بولي، له خلکو د صبر غوښتنه کوي او پر مسلکي افغانانو غږ کوي چې له افغانستانه د وتلو پر ځای د خپل هیواد د آبادۍ لپاره لاس په کار شي.
ولس مو باید بې حوصلې نه شي او د لوی هدف ته د رسېدلو لپاره د صبر او مسلسل کار لاره غوره کړي. پر پوهو او مسلکي هیوادوالو غږ کوم چې هیواد یې نه پرېږدي.
مولا عبدالغنی برادر پر خلکو غږ وکړ څو د هغو کسانو پر ضد د دوی ملاتړ وکړي چې غواړي د افغانستان د آبادۍ مخه ونیسي او وران یې کړي. په ورته وخت کې د طالبانو حکومت د رئیس الوزرا مرسیال عبدالسلام حنفي وایي د دوی حکومت له هیڅ افغان د انتقام اخیستو فکر نه لري. ښاغلی حنفي له ګاونډیانو نړیوالو ټولنې سره هم په ښو اړیکو ټینګار کوي او زیاتوي د دوهې د هوکړې پر بنسټ د نړیوالو مسؤلیت دی چې د افغانستان په رغونه کې همکاري وکړي.
د دوهې د هوکړې پر بنسټ هغه هیوادونه چې افغانستان کې ښکېلو حق نه لري چې زموږ په کورنیو چارو کې لاسوهنه وکړي. د همدې هوکړې پر بنسټ دوی مسؤلیت لاره هغه ویجاړۍ چې تېرو شلو کلونو کې دوی کړي په بیا رغونه کې ونډه ولري.
د طالبانو حکومت د رئیس الوزرا مرسیال عبدالسلام حنفي ډاډ ورکوي چې د دوهې هوکړې ته ژمن دي او نه یوازې دا چې د افغانستان خاوره به د بل کوم چا پر ضد نه کاریږي، بلکې هېڅ یوه وسله واله ډله په افغانستان کې فعاله نه ده. له دې وړاندې امریکا د ملګرو ملتونو امنیت شورا او آن اروپایي ټولنې طالبان تورن کړي چې د دوهې پر هوکړې بشپړ عمل نه دی کړی او د القاعده په ګډون یې د ځینو ترهګرو ډلو سره اړیکې نه دي پرې کړې.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
متحده ایالاتونو او برتانیا پر افغانانو بهر ته د سفر په برخه کې د طالبانو پر روستیو محدودیتونو انتقاد کړی او په دې برخه کې اندېښنه څرګنده کړې. د افغانستان لپاره د برتانیا شارج دفتر دا محدودیتونه د نه منلو وړ بللې او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې په دې اړه یې خپلې اندېښنې له طالبانو سره شریکې کړې دي. نوریاس نوري د دې غبرګونونو په اړه تفصیل راکوي.
د امریکا متحده ایالاتونو او بریتانیا د طالبانو د حکومت پر هغه اقدام چې بهر ته د افغانانو پر تګ ځینې محدودیتونه لګولي اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې ښایي هغه له افغانستانه د یو شمېر کسانو د ایستلو لپاره د دوی رواني هڅې له خنډ سره مخامخ کړي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد تر ریاکشن بی پورس په کابل کې په یوه خبري کنفرانس کې وویل چې افغانان به اجازه ونه لري چې له هېواد ووځي که د تلو مقصد معلوم نه وي او ښځې هم نشي کولی له شرعي محرم پرته له هېواده بهر سفر وکړي. د افغانستان لپاره د بریتانیا شارز دافیر هوګو شرټر پرون دوشنبه په یو ټویټ کې ولیکل چې د طالبانو دغه بیان لیدلې او پر آزاد تګ راتک دغه محدودیتونه ورته نه منلو دي. نوموړي له طالبانو غوښتي چې سم د سړي د خپلو څرګندونو وضاحت ورکړي. د رویټرز خبري اژانس راپور له مخې تر اوسه نه ده څرګنده چې آیا دغه نوي محدودیتونه به د یو شمېر هیوادونو او نړیوالو سازمانونو هغه هڅې چې په ترڅ کې غواړي له افغانستانه په زرګونو کسان وباسي له خنډ سره مخامخې کړي. دا هغه کسان دي چې په تیرو نږدې شلو کلونو کې د بهرنیو هیوادونو له سفارتونو پوځونو او پروژو سره کار کړی او په لویدیځو هیوادونو کې د پناه اخیستو مستحق پیژندل شوي، خو تر اوسه په افغانستان کې پاتې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو ویان پرون نو وخت وویل چې دغه موضوع په اړه له طالبانو سره په تماس کې دي. دغه ویان ویلي چې موږ د طالبانو څرګندونې چې په رسنیو کې خبرې شوې لیدلې او په دې اړه مو خپل اندېښنې له طالبانو سره شریکې کړې دي. دغه ویان زیاته کړې چې زموږ د افغان متحدینو د ایستلو لپاره زموږ امکانات په دې پورې تړلي چې طالبان له افغانستان نه په آزادانه توګه د خلکو د وتلو په اړه پر خپلو ژمنو عمل کوي کنه. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد وویل پر سفر نوي لګول شوي محدودیتونه هغه افغانان رانغاړي چې د ناتو او له امریکایي ځواکونو سره کار کړی، خو په دې اړه چې آیا د کومو شرایطو له مخې کوي دوی کولی شي دغه کسان وباسي نور جزئیات نه دي ورکړي. مجاهد وویل افغانانو ته به چې د وتلو مقصد معلوم نه وي له هېواده د وتلو اجازه ورنکړي. مجاهد په یو شمېر هیوادونو کې د هغو په زرګونو افغانانو د خرابو شرایطو یادونه کړې چې د تیر کال په اګست میاشت کې پر کابل د طالبانو له واکمنېدو وروسته له افغانستان نه وایستل شول او د ویزو پروسه یې نه ده بشپړه شوې. د قطر لارې له افغانستان د خلکو د ایستلو لپاره د امریکا د متحدو ایالتونو منظمې الوتنې تر ډیره د تیر کال په ډسمبر کې وروسته له هغې ودرېدې چې د طالبانو له ادارې سره په دې اړه چې څوک په دغو الوتنو کې د انتقال مستحق دي اختلافات راپورته شوي وو.
په راپور کې مو واورېدل چې متحدو ایالتونو او برتانیا بهر ته د افغانانو د سفر په برخه کې د طالبانو پر لګېدلو بندیزونو اندېښنه څرګنده کړې ده. پر دې محدودیتونو په کور دننه هم خلکو پراخ انتقادونه کړي
و ما فعلا در قید هستیم و نمیتونیم یک لقمه نانی بر ما پیدا بکنیم.
نه غواړي چې نومې خبر شي. وای کلونه په افغانستان کې د بهرنیو ادارو سره کار کړی او تمه و چې په نږدې وخت کې له افغانستانه ووځي، خو په خبره یې بهر ته د طالبانو له لوري په سفر محدودیتونو یې اندېښنې لا پسې زیاتې کړي دي. دا چې فکر کوي په افغانستان کې له اقتصادي او امنیتي اړخه ژوند نه دی تضمین، له طالبانو غواړي چې بهر ته د میرمنو په سفر محدودیتونه لرې کړي.
موږ دلته په یو بد روحي اقتصادي او امنیتي حالت کې یو، آن یوه مړۍ ډوډۍ نشو پیدا کولی، نه پوهیږو په دې شکل څنګه خپل ژوند مخته یوسو.
په ورته وخت کې په ناروې کې د افغانستان پخوانی سفیر او د میرمنو د حقونو فعال شکریا بارکزی وایي بهر ته سفر کول د هر افغان حق دی او طالبان نه باید له خلکو دا حق واخلي.
سفر کول د هر افغان حق دی، او دا چې دوی راځي د خلک حقوق تر پښو لاندې کوي او هغوی باندې محدودیتونه لګوي او راځي وایي چې مواجه او غیر مواجه سفر، زه فکر کوم چې دا هغه محدودیتونه دي چې طالبان په حقیقت کې د افغانستان خلک غواړي برمته ونیسي.
د طالبانو حکومت تیره اونۍ اعلان وکړو چې له دې وروسته ښځې له شرعي محرم پرته نشي کولی چې له افغانستانه بهر سفر وکړي. د طالبانو د حکومت ویان ذبی الله مجاهد وویل د هغو افغانانو چې له کوم موجه دلیل پرته بهرنیو هیوادونو ته د تګ اراده لري مخه به هم ونیول شي. د طالبانو دا پریکړه په نړیواله کچه هم غندل شوی. مخکې تر دې د بشر حقونو د څار سازمان هیومن رایټس واچ د ښځو د چارو مسؤلی هیدربار ازادي راډیو ته ویلي و چې د طالبانو دغه نوی اقدام په افغانستان کې پر ښځو د محدودیتونو د زیاتوالي څرګندونه کوي او د اندېښنې وړ دی. تازه بیا د افغانستان لپاره د برتانیا سفارت شزدافیر هوګو شارټر بهر ته په افغان میرمنو د سفر د محدودیت په اړه اندېښنه ښودلی او لیکلي دي چې نړۍ لا هم د طالبانو کړنې څاري. د افغانستان لپاره د برتانیا سفارت شزدافیر د غشان په کابل کې د طالبانو د تصفیوي عملیاتو په اړه هم ژوره اندېښنه ښودلې. نوموړي پر خپل ټویټر لیکلي دي چې د کورونو تلاشي، تهدیدول، نیول او له خلکو سره تاوتریخوالی د منلو وړ نه دی، باید طالبان خپله دا چاره ژر تر ژره ودروي. طالبانو که څه هم تازه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو وړاندې ویلي و چې دغه عملیات په کابل کې دورانکاره فعالیتونو او جنایتونو د مخنیوي په هدف پیل شوي او په ترڅ کې د نوموړي په خبره انسان تښتونکي، غله او نور جنایتکاران نیول کیږي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د ازادي راډیو قدر منوریدونکو، د افغانستان د روانو چارو په اړه وړاندې نور راپورونه هم لرو، خو اوس ورځو د اوکراین جګړې ته. پر اوکراین د روسیې د پوځي یرغل نن شپږمه ورځ ده، دا چې هلته څه روان دي د پرمختګونو په اړه نوریاس نوري جزئیات راکوي.
بله تکل سر مننه. په داسې حال کې چې پر اوکراین د روسیې د جګړې نن شپږمه ورځ ده، راپورونه وایي د روسیې پوځ د اوکراین د جنوبی ښار خیرسون په لمنو کې امنیتي پوستې ځای پر ځای کړي او د پلازمینې کیف په څنډو کې هم لوی پوځي کاروان درېدلی دی. د سټلایټ لخوا په اخیستل شویو تصویرونو کې ښکاري چې د زغروالو وسایلو او توپونو دغه کاروان څه باندې 15 کیلومتره اوږد دی او د پلازمینې کیف تر 2 کیلومتره پورې رسېدلی دی. د اوکراین وسلوال ځواکونه داسې انګیري چې ښایي دا به د اوکراین د پلازمینې کیف او د تر ټولو لوی ښار ماریپول د محاصره کولو او پرې د کنټرول راوستلو لپاره یوه هڅه وي. د جګړې په ډګر کې دغه نوي پرمختګونه وروسته له هغې کېږي چې د یو اوربند لپاره په بیلاروس کې د اوکراین او روسیې د پلاو ترمنځ خبرې پرون بې نتیجې پای ته ورسېدي، خو دواړو لورو موافقه وکړه چې په راتلونکو ورځو کې به بیا خبرې ترسره کړي. په عین حال کې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان دفتر ویلي چې اردوغان پر اوکراین د روسیې د یرغل په اړه نن د بیلاروس له واکمن الکساندر لوکاشنکو سره چې د موسکو نږدې متحد دی خبرې وکړي. دغه دفتر ویلی په دغه ټلیفوني خبرو کې چې نن سهار وختي وشو د یو اوربند لپاره د اوکراین او روسي چارواکو د تیرې ورځې پر خبرو چې په بلاروس کې وشو تمرکز وشو. د راپورونو له مخې اردوغان ویلی چې د ناتو د یو غړي په توګه ترکیه به خپلو هڅو ته دوام ورکړي چې دغه جګړه بند شي. انقره دغه راز ویلي چې له موسکو او کیف دواړو سره به خپلې اړیکې وساتي او هیواد به پر هغه نړیوال تړون عمل وکړي چې تور سمندرګي ته د ترکیې له تنګیو د روسیې د پوځي کښتیو پر تیرېدو محدودیت لګوي. اردوغان پرون پر اوکراین د روسیې یرغل د نه منلو بللی و ویلو چې ترکیه به خپلې هغه ژمنې پر ځای کړي چې د ناتو په پوځي تړون کې له خپلو لویدیځو متحدانو سره کړي دي.
د نورستان ولایت د منډول ولسوالۍ خلک وایي چې د دوی دولتي ودانۍ دفترونه نه لري. د دوی په وینا ولسوال او اړوند مامورین په پردیو کورونو او دیرو کې دولتي چارې پر مخ وړي.
د منډول اوسیدونکو وایي چې په تیرو شلو کالو کې د جګړو او د امنیت د نشتوالي له امله د حکومت نه لاسرسي او هلته د کار نه کولو په وجه اوس هم ولسونه او دولتي مامورین له لومړني وسانتیا او بی برخې دي. د دوی په خبره چې په تیر حکومت کې ولسوال او نور مامورین په دواب کې ناستو، له هغه ځای به یې یا د ولسوالۍ اداره کوله، خو اوس چې طالبانو په منډول کې ولسوالۍ فعاله کړي، مامورین یې د کار او مراجعین یې د ناستې لپاره مناسب ځای نه لري. محمد یعقوب خان ازادي راډیو ته وویل
دولتی تعمیرونه پکې نشته. ول سوال د کمانډان امنیو دغه امنیت ملي دغه درې اورګانونه دغه د هغوی خلک کورونو کې ناست دی، هماغه ځای نه کارونه ترسره کوي، خو هغه دفتر لپاره مناسب هم نه دی.
د یادې ولسوالۍ اوسیدونکي له حکومت غواړي چې د نورو ولسوالیو په څیر د ورته د ولسوالۍ امنیه قومندانۍ او نورې ودانۍ جوړې کړي، څو پکې حکومتي اسناد خوندي شي، مامورین یې په آرام ذهن کار وکړي او خلک هم پر سړک له ودرېدو او انتظار خلاص شي. په نورستان کې چارواکي هم وایي ولایت کې زیات ستونزې شتون لري، خو د منډول په څیر د دولتي ادارو ودانیو نشتون دغه مشکلات نور هم سیوا کړي دي. د یاد ولایت د مطبوعاتي دفتر مسؤول مولوی سمیع الحق حق بیان ازادي راډیو ته وویل
نورستان ولایت کې ګڼې ولسوالۍ داسې شته چې ودانۍ نه لري او بعضې ولسوالۍ داسې هم لرو چې د ولسوالۍ ځای هم تر دې وخته پورې تعین شوی نه دی او د ملکي خلکو کرایه کورونو څخه استفاده کوو. برګمټال، کامدیش، منډول هغه ولسوالۍ دي چې تر دې وخته پورې کوم تعمیر نه لري. امارت اسلامي مسؤولین په دې برخه کې ډېر کار کړی او ولسوالۍ خپلو ځایونو ته انتقال کړي او فعال کړي دي. پاتې شو آبادۍ او تعمیر مسله با بودیجې ته په کتو تدریجن جوړ شي.
د ښاغلي حق بیان په خبره چې په تیر حکومت کې که څه هم چې یو شمیر ولسوالیو ته یې ودانۍ جوړې شوې، خو هغه هم په معیار برابرې نه دي او اساسي جوړول غواړي.
قدر منوریدونکو، شیبه وروسته به صفی الله ستانکزای له نورو مطالبو سره ستاسو کوربه وي، خو مخکې مو چې په راپورونو کې واورېدل چې د برتانیا او متحدو ایالتونو لخوانه د طالبانو د هغې پریکړې پر وړاندې عکس العمل ښودل شوی چې د خلکو باندې او مخصوصا پر ښځو باندې د سفر بندیزونه لګولي، په دې اړه شیبه مخکې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پر ټویټر لیکلي چې بهر ته د افغانانو د تلو په تړاو د ده د خبرو مطلب دا و چې اسناد نه لرونکي غیر اصولي او په قاچاقي ډول هغه کسان چې خارج ته غواړي لاړ شي، نو دا هیوادوال خطر سره مخامخ کوي، نو په دې خاطر د هغو تګ منع دی. دلیل کې هغه هیوادوال چې قانوني اسناد یا دعوتنامې ورسره وي له هیواده بهر سفر کولی شي او هم په اطمینان سره هیواد ته راتلی شي. اوس د ورځې سپورتي خبرونه.
په کورنی کرکټ کې نوې ریکارډ، د افغانستان کرکټ بورډ په خپل رسمي فیسبوک باندې لیکلي چې د وزیر محمد اکبر خان کورنۍ لوبو په دوام حنیف ناصر د لوګر لوبډل لوبډل مشر نن د خپل لوبډل په ګټه په 1155 توپونو د لس شپږیزو 28 څلوریزو پر مټ 252 ناسوزیدلی منډې کړې دي. د افغانستان د کرکټ بورډ په وینا دا په کورنۍ ورځنیو سیالیو کې لومړی ځل دی چې یو لوبغاړی غبرګې سلیزې وهي. له دې وړاندې د پکتیا ولایت لوبغاړي حقمل آریا د 2000 کال دویمې درجه ولایتي سیالیو پترس کې د فاریاب ولایت په وړاندې 102 منډې جوړې کړې وي. د افغانستان د کرکټ بورډ د معلوماتو لمخې د وزیر محمد اکبر خان د لسم پړاو دویمه درجه ولایتي ورځنی سیالۍ او پیل د فبروري میاشتې په 10 نیټه وو. دغه سیالۍ په دریو ولایتونو ننګرهار، خوست او کندهار کې ترسره کیږي. په دغه سیالیو کې 9 ولایتي لوبډلې ګډون لري چې په شپږو ګروپونو ویشل شوي دي او د 2 ورځو په ترڅ کې به شپږ 50 سیالۍ د یو بل په وړاندې ترسره کړي. د افغانستان د وزلوبې په 13 لوبه کې نورستان بلخ لوبډلې ته 2 ماتې ورکړه. د افغانستان د بدني روزنې ورزش عمومي ریاست په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي چې له دې لوبې وروسته بامیان له پنجشیر سره د لوبې ډګر ته وځي. د دې لیګ په پرونۍ لوبه کې 3 لوبې وشوې چې په لومړۍ لوبه کې کندهار ولایت کابل ته 3-0 ماتې ورکړه او په دویمه لوبه کې بغلان لوبډلې بلخ ته 2-1 په وړاندې ماتې ورکړه. په دریمه لوبه کې بیا فاریاب لوبډلې له بامیانو سره لوبه وکړه چې 3-0 په وړاندې بامیانو لوبډلې لوبه وګټله او د روسیې فوټبال لوبډله له نړیوالو لوبو وویستل شوه. د ورزشي اژانسونو د راپورونو له مخې د روسیې فوټبال لوبډله د فیفا او یوفا رسمي لوبو له مهال ویش څخه وویستل شوه. د فوټبال نړیوال فدراسیون یا فیفا او د اروپایي فوټبال اتحادیې یوفا په ګډه یوې اعلامیه کې ویلي چې د روسیې فوټبال لوبډله او کلبونه د فوټبال ټولو ټورنمنټونو څخه وویستل شوي دي. دا ګام په اوکراین د روسیې له برید وروسته کیږي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
سلامونه، ستړي مشه صفی الله ستانګزایم د تحلیلي او ټولنیزو راپورونو دی برخې ته مخ راغلاست وایم. پایل به د کندوز په یو راپور وکړو چې هلته قبر کیندون کې وایي اوس ډیر مصروف نه دي او خوشاله دي. دوی زیاتوي چې د جګړو پر مهال سخت ستړي وو، ځکه هره ورځ به دوی د جګړې قربانیانو لپاره قبرونه کیندل، خو اوس خوښ دي چې څوک ورته د قبر کیندلو لپاره زنګ نه وهي.
په کندوز کې یو شمېر قبر کیندون کې وایي چې و میاشتې مخکې دوی به د دورې سره هدیرې کې هر ورځ د جګړې قربانیانو لپاره قبرونه کیندل او ځینې وخت به دوی ان قبر کیندلو ته وخت نه پیدا کوو، خو اوس په میاشت کې یو یا دوه قبرونه کیندي او هغه هم د هغو کسانو لپاره چې د ناروغۍ او یا ترافیکي پیښو له امله مړه شوي وي. په کندز ولایت کې یو مشهور قبر کیندونکی 50 کلن محمد ظاهر په دې تړه او آزادۍ روډیو ته وویل:
جنگ زیات بود ولایت تیرو دشته کې 5 قبر هم کندیم، 4 قبر هم کندیم، 3 قبر هم داره، هر روز هر روز
پوخا جنگونه زیات وو. ځنې ورځې موږ 15 و 8 قبرونه کیندل. جنگ او بدبختی به هر ورځ مرګ جوړه و. موږ زیات قبرونه د ملي وردو، ملي پولیسو، سیمه ایزو پولیسو، دولتي منصوبینو او ملکی وګړو ته کیندل. خو اوس په میاشت کې یو یا دوه نفره د قبر کیندنې لپاره راته زنګ وهي.
د قبر کیندونکو د خبرو له مخې چې د دورې سره هدیرې د قبرونو ډیره برخه د جګړې قربانیان جوړوي، چې په تیرې یوې نیمې لسیزې کې د جګړو پر مهال او د چاودنو له امله وژل شوي وو. د دې ولایت یو بل قبر کیندونکي 40 کلن نوراغا راته وویل:
سابق وقت بود همی بچه های اردو یا پلیس یا اربکی اینا بسیار شهید می شدن.
از وقت بعد جگلو پر محل در دولتی زواکنو مرگ روبل زیاد و او کرچ طالبان حکیم سوی در مرگ روبل دریده لیده بخواب و مرگ چول و رز پهدی رو که و خووز پو میاش که دو دره قبرونه در هاگو کسانو لپار کندو چی پو خپل مرگ در ناروغی او ترافیکی پیش و لعمله مرسوی وی.
15 کلن عبدالله د کندز ښار خان آباد بندر کې د نجارۍ دکان لري. هغه وایي د جګړو پر مهال د مرګ ژوبلې کچه لوړه وه او دوی به هر ورځ له 50 زیات تابوتونه پلورل. د عبدالله په وینا د جګړې پای ته رسېدو سره د تابوتونو د پیرو پلور کچه هم 0 ته راټیټه شوې ده.
سابق په تېر حکومت کې خو جنګونه زیات وو، په هغه وخت کې تابوت کروشي ډېره وه، حتی هغه به راتلې موټر به راتلې، انټرنېشنل به ډکېدل، وړل به خلکو بچیان مړه کول یو بس په دې او په هغه باندې. خو اوس خدای شکر الحمدلله امنیت راغلی ده.
45 کلن جمشید چې د کندز ښار سینما څلور لارې څېرمه د نجارۍ دکان لري، دی وایي خوشحاله دی چې د تابوت جوړونې کاروبار درېدلی دی.
د سوابق ایجاد 7 دانه، 1.5 دانه تا 3 دانه قرارداد میکنیم.
بعد از موږ د رستۍ نجارانو له روغتون او یو شمېر نورو دولتي ارګانونو سره قرارداد درلود او موږ به د میاشتې له سر نیولې تر 150 دانې ته تابوتونه جوړول او دا سرای به له تابوتونو ډک وو، هغه به یوړل سول او بیا به مو نور جوړ کړل. خو اوس خوښ یم چې تابوت نه جوړوم او پر ځای دروازې، الماری، کړکۍ، میز او چوکۍ جوړوم.
د دوبره سر حدیره د کندز ولایت اومي حدیره بلل کیږي چې د دې ولایت اکثر وسیدونکو خپل مړي په همدې حدیره کې خاور ته سپاري. خو د قبر کیندونکو د معلوماتو لمخې د دغه حدیره د قبرونو ډیره برخه دی ویني ملسیز د جګړې قربانیان جوړوي او دغه حدیره د پخوا کلونو په پرتله نور هم پراخه او لویه شوې ده او ان تر سوګنو کورونو را رسیدلې ده.
جوان آزادی
خزینه تر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګول وخت درشي
په هنه
زمیمو په مکتب کې د باران د لپاره پناه نشته موږ پس مګه کینو.
آزادی رادیو 1269 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
په کابل کې مرکزی سیلو له دیرش کلن ځنډ وروسته په درې برخو کې فعالیت پیل کړی. د مرکزی سیلو مسؤلان وایي په مرکزی سیلو کې د غنمو زیرمه کول، اوړه کول او د ډوډۍ تولید هغه برخې دي چې دوی اوس بیرته فعالی کړي. په مرکزی سیلو کې وړاندې سلګونه کسانو کار کاوه خو اوس یې دا شمیر محدود دی. هاخوا د مرکزی سیلو ځینې کارکوونکي د دې تصدۍ بیا فعالېدو ته خوښ دي خو ورته د زیاتې پاملرنې غوښتنه کوي.
د کابل د مرکزی سیلو مسؤلان وایي د دولتي شرکت د غنمو زیرمه کولو، اوړه کولو او د وچې ډوډۍ بیا لابل ډولونو لکه ناشتا، روټ او کلچو د تولید په برخه کې فعالیت پادي ډول پیل کړی. د کابل د مرکزی سیلو رئیس نصر الله منصور ازادي رادیو ته وویل اوس مهال په مرکزی سیلو کې 133 تنه کار کوي چې شپږ تنه یې ښځې دي. د کابل مرکزی سیلو کې اوس مهال په ورځني ډول د 1500 تر 1000 ډوډۍ تولیدیږي او چارواکي ژمنه کوي چې دا شمیر لال وړ کړي.
تقریبا مقدار یې ورځ تر بلې زیاتیږي. انشاءالله امید شته چې شپوره عواید په میاشت او په کال کې ولرو.
د کابل د مرکزی سیلو رئیس زیاتوي دوی هڅه کوي چې د خپلو تولیداتو د پلور لپاره قراردادونه وکړي چې دا به یې په عوایدو مثبت اغیز ولري. که څه هم ښاغلی منصور د خپلو ورځنیو او کلني عوایدو په اړه څه نه وایي خو دوه اونۍ وړاندې د کابل د مرکزی سیلو مخکینی رئیس خال محمد ویلي وو د طالبانو حکومت د سیلو په فعالېدو سره کولی شي هر کال نږدې 15 میلیون افغانۍ عواید ترلاسه او له دې پیسو 8 میلیون افغانۍ خالصه ګټه د دولت بودیجې ته ور اضافه کړي. د کابل د مرکزی سیلو رئیس نصرالله منصور وایي دوی اوس مهال خپل تولیدات د کابل ښار په بیلابیلو سیمو کې د 33 فعاله غرفو له لارې په مناسبه بیه او ښه کیفیت پلور ته ایښي.
کوشش کوو د خیر سره دا سیلوګان نور ولایتو ته بیا انتقالات کولی شو او چې خراب سره وکړو بیا هغه ته رسیدګیم کولی شو انشاءالله.
ښاغلی منصور زیاتوي دوی هڅه کوي چې د دولتي ادارو د اړتیاو پوره کولو، خلکو ته د کاري فرصت برابرولو او د دولت د عوایدو د لوړوالي په موخه د دې شرکت ظرفیت لا لوړ کړي. په ورته وخت کې د مرکزی سیلو ځینې کارکوونکي د دې تصدۍ بیا فعالېدو ته خوښ دي خو ورته د زیاتې پاملرنې غوښتنه کوي. د مرکزی سیلو یو کارکونکی مرتضی
وړاندې چې کوم کارونه ځنډول شوي وو بیرته پیل شول. ژرنده، ډوډۍ پخول او د وړو زیرمه کول زه نن ډېر خوښ یم.
هخوا یو شمېر کابل میشتي هم د سیلو بیا فعالېدو ته هیله مند او د فعالیت د پراخېدو غوښتنه یې کوي. کابل میشته روحلا وایي
فعالیتونه باید خلکو لپاره خورا ډیر زیات ګټور تمام شي او هیله مو ده چې دغه فعالیتونه لا پراخ شي او لا ډیرو ځوانانو او خلکو ته د کار زمینه پکې مساعده شي.
مرکزی سیلو په لومړي ځل په 1315 کال کې د غنمو د زیرمه کولو، د غنمو د ژرندې او د ډوډۍ پخولو په برخه کې په شپږ نوي جریبه ځمکه کې جوړه او فعالیت پیل کړ. خو د کورنیو جګړو پر مهال ودانۍ او ماشینونه اغیزمن او له فعالیت وغورځېده. د کابل د مرکزی سیلو مسؤلان وایي دا سیلو د 5000 تنه غنمو د زیرمه کولو وړتیا لري او وړاندې په 24 ساعتونو کې د 2000 تنه غنمو د وړ کولو وړتیا درلوده. په مرکزی سیلو کې د ډوډۍ پخولو شپږ داشونه شته چې اوس یې له ډلې یوازې دوه فعال دي او چارواکي وایي د پاتې نورو د فعالولو په لټه کې دي. د کابل په ګډون هرات، بلخ او کندهار هغه ولایتونه دي چې د سیلو مرکزونه لري. له دوی یوازې د کندهار سیلو د اوس لپاره فعاله نه ده خو د کابل د مرکزی سیلو چارواکي وایي هلته تخنیکی چارې پیل شوي او ژر به دا هم فعال شي.
آزادی او اوریدونکو، آزادی رادیو تاسو له راغلیو تلیفوني پیغامونو څخه جوړه د خبرونه هر اونۍ د جمعې د مازګر له 4:30 تر 5 بجو او تکرار یې د چهارشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو اوریدلای شئ.
اوس هم د تاسو را لګلې پیغامونه.
ما پیغام دغه دی وروره دغه د میوان پولیس والی کې د بنتیمر په ساحه کې د ډیره غټه ساحه ده، نه یو مکتب او نه یو مدرسه شتون پشکی لري موږ د چارواکو څخه دا هیله ده چې په دغه ساحه کې یا مکتب یا یو مدرسې فعال کړي لویان خلک دي والله کې خپل نوم لازده دی چې ورته نوم ولیکه نوم یې ولاکه زده دی لویان نسل خو تللي دي هغو خوشی نه دي زه دا کوشنیان ولاړه برباد سوله دغه ولسوالۍ ته دې یو څه پاملرنه وکړي
زموږ نظر خو د اوکراین د جګړې په حق له دا دی څه خبره دا ده چې هر دولت یا هر څوک چې باید په چا پسې ځان ونه تړي او بې طرفه پاتې شي او خپل تجارت او اقتصاد ته وده ورکړي چې خپله خپل په پښو باندې ودرېږي.
د مازیګر څلور بجې او دیرش دقیقې دی زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري را سره اوسې قدرمن اوریدونکو د همدې خپرونې په دوام کې د ازادۍ راډیو اونیس پروګرامونه نیمه نړۍ او بشري او اساسي حقوق تاسو ته وړاندې کیږي خو له هغه مخکې د خبرونو وخت په مکرې د خبرونو لنډیسته د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا مرستیال ملا عبدالغنی برادر د توحید تړون د کلیزې په مناسبت له افغانانو د صبر غوښتنه وکړه او په دې مناسبت غونډې ته په وینا کې ویل چې د هیواد د آبادۍ لپاره افغانان باید په هیواد کې پاتې شي. په عین حال کې د طالبانو د حکومت د قانونو او پټرولیم سرپرست وزیر غونډې ته په وینا کې ویل نړیواله ټولنه نه غواړي چې له څو محدودو کسانو پرته نور افغانان په نظام کې شامل وي. شهاب الدین دلاور یو ځل بیا ویل چې نړیوالې ټولنې د ټول شموله حکومت د جوړېدو لپاره یو 15 کسیز نوملړ د طالبانو حکومت ته سپارلی. ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا سبا د افغانستان پر وضعیت خبرې وکړي. دا خبره د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یونما په ټویټر پانه راغلی ده او ویل شوی دی چې د امنیت شورا د غونډې ته به د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازی او د یونما د دفتر مشره د بورا لاینز د افغانستان د روان وضعیت په اړه معلومات ورکړي. دا غونډه د افغانستان په وخت ماښام په 9:30 پیلېږي. متحدو ایالاتونو او برتانیا د طالبانو د حکومت هغه پریکړه باندې اندېښنه ښودلې چې بهر ته د افغانانو پر تګ ځینې محدودیتونه لګولي او ویلي دي چې ښایي دا اقدام له افغانستانه د یو شمېر کسانو د ایستلو لپاره د دوی روانې هڅې له خنډ سره مخامخ کړي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد نن ماسپښین پر ټویټر ولیکل چې د ده له څرګندونو څخه غلط برداشت شوی دی. ښاغلي مجاهد لیکلی چې هغه کسان چې قانوني اسناد یا دعوتنامې ولري کولی شي بهر ته ولاړ شي. په داسې حال کې چې په اوکراین کې د روسیې جګړه نن شپږمې ورځې ته غځېدلې راپورونه وایي چې د روسیې پوځ د اوکراین د جنوبي ښار خیرسون په لمنو کې امنیتي پوستې ځای پر ځای کړي او د پلازمینې کیف په څنډو کې هم لوی پوځي کاروان ځای پر ځای شوی. د سټلایټ په تصویرونو کې ښکاري چې د زغروالو وسایلو او توپونو دا کاروان څه باندې 15 کیلومتره اوږد دی. د اوربان لپاره په بیلاروس کې د اوکراین او روسیې د پلاو ترمنځ خبرې پرون به نتیجه پای ته ورسېدې خو دواړو لورو موافقه وکړه چې پر اتلونکو ورځو کې به بیا خبرې سره وکړي. بلخو د ترکیې د ولسمشر دفتر ویلي چې ولسمشر رجب طیب اردوغان پر اوکراین د روسیې د یرغل په اړه د بیلاروس